پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم، د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته خرغ لست. نن دوشنبه ده، د 401 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب درویشتمه ده چې د 2023 میلادي کال د نومبر له 14 سره برابر ده. د خبرونه په خبرونو پیلو. په سپین بولدک کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ له نښتې یوه ورځ وروسته پاکستانی چارواکو دا لاره بنده کړې ده. د پرونۍ جګړې د تلفاتو په اړه کره معلومات نشته، خو پر ټولنیزو شبکو په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې دوه پاکستانی سرتیري د یو وسلوال په ډزو لګیږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادۍ راډیو ته ویل چې هلته لویه جګړه نه، بلکې یوه کوچنۍ پیښه شوې او دواړو لورو حل کړې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان بیا ازادۍ راډیو ته ویل چې د پیښې د عواملو په اړه پلټنې روانې دي. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. د خوړو نړیوال پروګرام د ژمي له رارسېدو سره د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د 2000 ټنه خوراکي توکو د زیرمه کولو اعلان کړی او ویلي دي چې دا لړۍ دوام لري. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په پام کې لري چې په میاشتني ډول شاوخوا 15 میلیونه افغانانو ته د خوراکي توکو د رسولو په هدف 100,000 ټنه خوراکي توکي زیرمه کړي. WFP د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د خوراکي توکو د زیرمه کولو لپاره ګودامونه جوړوي. د ملګرو ملتونو د شمیرنو له مخې په افغانستان کې نږدې 19 میلیونه وګړي د کافي خوړو له نشتوالي سره مخامخ دي. د آسیا د مرکز د فوټبال د سیالیو په لړ کې تمه ده چې د افغانستان تر 14 کلونو کم عمره لوبډله نن د ترکمنستان پر وړاندې لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې دا لوبه د کابل پر وخت د مازدیګر 3:30 بجې پیلېږي. افغان لوبډلې تیره جمعه په خپل لومړۍ لوبه کې په یو ګول سره ایران ته ماتې ورکړه. د افغانستان، تاجکستان، ایران، ازبکستان او ترکمنستان په ګډون د آسیا د مرکز د فوټبال لوبې د تیرې اونۍ په وروستیو کې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیل شوې چې د لړم یا عقرب پر دیشمه پای ته رسیږي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر وایي هغه کس نیول شوی چې په استانبول کې بم ځای پر ځای کړی و. د ترکیې انادولو دولتي خبري اژانس پر ټویټر لیکلی چې سلیمان سویلو نن د بمی حملې د طرح د نیولو خبر ورکړی. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. له دې مخکې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي و چې د لومړنیو معلوماتو له مخې په استانبول کې حمله کوونکي یوه ښځه وه. د ترکی چارواکو په وینا په استقلال واټ کې چې زیات وخت ګڼه ګوڼه پکې وي، د تیر مازدیګر په 14 کې شپږ کسان وژل شوي او یو اتیا تنه نور ټپیان شوي دي. د پیښې مسؤلیت لا چا نه دی منلی. او د اوکراین ځواکونه د خرسون کار تر بیا نیولو وروسته د خلکو له تاوده هرکلی سره مخامخ شوي. د راپورونو له مخې خلکو د اوکراین بیرغونه له ځان سره لیږدول او واټونو ته په راوتلو سره یې د خپلو پوځیانو هرکلی وکړ. ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د اوکراین په جنوب ختیځ کې له روسي ځواکونو د خرسون ښار بیا نیول یوه لویه او تاریخي لاسته راوړنه بللې ده. زلنسکي ژمنه کړې چې د دې ښار د څنډو د تصفیې لپاره عملیات به دوام وکړي. سره اوسه قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. په سپین بولدک کې له پرونۍ نښتې وروسته پاکستانی چارواکو دا لاره بنده کړې ده. طالب چارواکي وایي چې ستونزه اوس حل شوې.
هلته بیروبار او ازدحام ډېر وي، کله کله ستونزه جوړه شي، نو په دې وجه محلي سطح باندې ستونزه ده، لویه سوې نه ده او بېرته کنټرول شوې ده.
په پلازمینه کابل کې لومړنۍ واوره او د خلکو اندېښنې.
دا د خیره د ژمي اوله واوره مو غورځېدله، خو متاسفانه چې موږ ورته ډېر خفه یو او په دې خاطر چې د ژمي هېڅ امکانات نه لرو.
په کابل ښار کې یو شمېر سوالګر وایي چې طالبانو دوی له سواله منې کړي خو مرسته یې نه ده ورسره کړې.
موږ په کور کې شپږ کسه یو. اوس زما دغه لور ده چې د کور لپاره خرڅ راوړي. تر اوسه پورې موږ سره یوه افغانۍ هم چا مرسته نه ده کړې.
او په یو بل راپور کې به واوري چې په کندوز کې د کبانو د روزنې فارمونو خوا ده کړې.
دغه درې میاشتې په جمعې کې دغه وطني میانو ته وخت ورکړي، تاجرانو ته ووایي چې دا تاسو د دې وطني میانو استفاده وکړئ، بعد د درې میاشتو نو بغیر کو بېرته خارجي میان راځي، بیا فروا نه کوي.
دا د یو فارم د روزون کې هیله وه د طالبانو له حکومت نه. په نړیوالو مسایلو کې به د امریکا او چین د ولسمشرانو د نننۍ ټاکل شوې کتنه په اړه جزئیات واورئ. او په 15 دقیقې اونیز پروګرام کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د داعش ځلې پر ضد د پوځي عملیاتو پر څرنګوالي خبرې کوو.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ساس کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. د هم د خبرونه لومړی موضوع په کندهار کې د سپین بولدک چمن دروازه لپاره نښتی ورسته تړل شوې ده. ځایی اوسیدونکي وایي پرون دوه ځلې غرمه او مازدیګر د طالبانو او پاکستانی ملیشو ترمنځ ډزې تبادله شوې، خو اوس آرامي ده. طالب چارواکي دا یو عادي پیښه بولي او وایي د ستونزې د حل لپاره خبرې او هڅې روانې دي. بلخوا په ټولنیزو رسنیو دوه ویډیوګانې خپرې شوې او ادعا کیږي چې په سپین بولده کې د پرونۍ نښتې دي. دا ویډیوګانې په خپلواک ډول نه دي تایید شوې. په دې اړه جزئیات د امید ظهیرمل په راپور کې.
په کندهار کې د سپین بولدک چمن په دروازه د طالبانو او پاکستانی ملیشو ترمنځ د پرونۍ نښتې اصلي انګیزه لا هم معلومه نه ده، خو د دې پیښې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو خپرې شوې. دا ویډیوګانې چې لا په رسمي ډول یو لوري هم نه دي تایید کړي، ښیي چې د طالبانو په منځ کې یو ولاړ شخص په پاکستانی ملیشو ډزې کوي او وروسته نښته پیلېږي. لا د دې ډزو د مرژوبلې کره شمېر معلوم نه دی، خو هغه ویډیوګانو کې چې ادعا کیږي د همدې نښتې دي لیدل کیږي چې دوه پاکستانی ملیشا په مرمیو لګیږي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل هلته لویه جګړه نه ده شوې او په سیمه ییزه کچه یوه کوچنۍ پیښه شوې.
کله کله داسې سوء تفاهمات پیښیږي په دا پولو باندې او کله په دروازو کې، ځکه هلته بیروبارو ازدحام ډېر وي، کله کله ستونزه جوړه شي. نو په دې وجه محلي سطح باندې ستونزه ده، لویه سوې نه ده، دلته کنټرول شوې ده. دواړو غواړو مشران
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور هم ازادي راډیو ته وویل جګړه د دوی او د پاکستانی سرحدي عسکرو ترمنځ د غلط فهمۍ پایله وه او اوس څېړنې روانې دي چې اصلي لامل یې څه و. خو په ښکاره دا پیښه داسې مهال کیږي چې په روسیو کې په ډیورنډ کرښه د پاکستاني عسکرو لخوا له افغانانو سره د ناسم چلند راپورونه او ویډیوګانې خپرېږي. همدا ډول په پاکستان کې دننه هم د افغان کډوالو د ځورولو او نیولو راپورونه شته، هغه څه چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت غبرګون ښودو ته اړ ویست او له پاکستاني وغوښتل چې د دې کارونو مخه ونیسي. که څه هم طالبان وایي یوازې پرون غرمه د یو نیم ساعت لپاره د دواړو خواوو ترمنځ ډزې شوې، خو ځایي خلکو بیا ازادي راډیو ته وویل پرون مازدیګر هم د دواړو خواوو ترمنځ ډزې تبادله شوې. د پیښې په سیمه کې یو شخص چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل له پرون راهیسې دا لاره د خلکو او موټرو پر مخ تړل شوې ده.
دا و چې مازدیګر بیا څو ټکان سره وکړل، خیر خیرات اوس خو مشکل نه، دروازه لا بنده ده.
د پاکستان حکومت او پوځ لا په دې اړه رسمي غبرګون نه دی ښودلی. د سپین بولدک چمن په دروازې چې خلاصوي په ورځني ډول زرګونه افغانان له ډیورنډ کرښې پورې غاړې اوړي او یا هم افغانستان ته راځي. له دې وړاندې هم په دې دروازه څو ځله د طالبانو او پاکستاني ملیشو ترمنځ جګړې شوې چې وروسته بیا تر یوې مودې دا لاره د خلکو پر مخ تړل شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کابل کې تیر شپه د 1401 هجری لمریز کال لومړنۍ واوره ووریده. بختوره دی وی که څه هم دا واوره د ډیر وخت لپاره ونه ورېده، خو یو شمیر کابل خاریان وایي له وخته مخکې د واورې ورېدو او د ژمي راتک اندېښمن کړي دي. دوی شکایت کوي چې اقتصادي وضعیت ښه نه دی او د سونګ توکو بیې هم د تیرو کلونو پرتله لوړې دي.
کابلیان متل کوي وایي کابل د بیزرو وي خو بې واورېدې نه وي. تېره شپه په کابل کې د نږدې دوه ساعتونو لپاره واوره ورېده. دا په کابل کې د 1401 لمریز کال لومړنۍ واوره وه. یو شمېر کابل ښاریانو د واورې په ورېدو خوشحالي ښکاره کړې او عکسونه یې د خپلو ټولنیزو رسنیو په پاڼو خپاره کړي، خو یو شمېر بیا چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی اندېښمن دي چې ژمی له وخته مخکې راغی او د خپلو کورونو د تودولو لپاره څه نه لري. دوی دا هم وایي چې د سون توکو بیې د تېرو کلونو په پرتله ډېرې لوړې دي. د کابل ښار دوه تنه اوسېدونکي احمد ګل او نصیر ازادي راډیو ته وویل
دا د خیره د ژمي اوله واوره مو غورځېدله، خو متاسفانه چې موږ ورته ډېر خفه یو او په دې خاطر چې د ژمي هېڅ امکانات نه لرو، نم تر اوسه خس اخیستې، نم زغال اخیستې دي او نه اخیستلی سو. هغه په دې وجه چې بیکاري ده، امکانات نشته، نو مزدوري نشته چې مزدوري وکړو.
تیر شپه په کابل کې د سګنی ژمی لومړی واوره وشول، موږ د واوري ورخ ته خوشاله یو ولې دخنی مو د سګنی جمی تیرېدو ته دی موګه او پټوله کې د کابل خار او یا هم د افغانستان د یو سیمو اوسیدونکو چې سګنی جمی په ټولو لپاره ډیر سخت تمام شي ځکه د خلکو اقتصادي وضعیت د پخوا په پرتله ډیر خراب شوی هیڅوک نشي کولای چې په یو وخت کې د هم خپلې کورنۍ ته خوراکي مواد برابر کړي او هم د کورونو د تودولو لپاره امکانات برابر کړي.
دا څرګندونې داسې مهال دي چې مخکې له دې بېلابېلو نړیوالو سازمانونو هم په افغانستان کې په روان ژمي کې د خلکو وضعیت له ستونزو سره مخ بللی او اندېښنه یې پرېښودلې ده، خو دوی د مرستو ژمنې هم کړې دي. تازه د خوړو نړیوال پروګرام د ژمي په رارسېدو سره د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د 2000 ټنو خوراکي توکو د زیرمه کولو اعلان کړی او ویلي دي چې دا لړۍ دوام لري. کابل خاریان وی دا محل دی اوټن ډبرو سکرو به له 900 افغانیو نیولې تر 2000 پورې ده او یو خروار لرګي لا 2000 به تر 1000 افغانیو پورې دی. د غشاند خوراکي توکو به حمل وړي دي. د طالبانو حکومت وین زبی الله مجاهد د شنبه پورس ازادي رډیو ته ویلی وو دوی هڅه کوي چې د ژمي پراتک سره اړمنو بیوزلو کسانو سره د سون توکو خوراکي توکو د غشاند درملو په برخه کې مرستي وکړي. د یادونې ده چې همدا روان المریزه میاشت د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره وویل چې د دوی د ریاست الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د یوې ځانګړې کمیټې له مخې پریکړه شوې چې د کابل په څلورو زونونو کې 400 ټنه د ډبرو سکرو ځای پر ځای کړي. د دغه اعلامیې پر بنسټ د کابل په ښاریانو د ذخیره شویو ډبرو سکرو هر ټن باید 9000 افغانۍ وپلورل شي. خو کابل خاریانو هغه مهال ازادي رډیو سره په خبرو کې د طالبانو حکومت د اقدام ته هم خبرګون خودلای وو او ویلي وو چې دا بیا لوړ ده.
و موریدل چې بیگا په کابل کې د سګنی ژمي لمرنۍ واوره وشوه او خلک اندېښمن دي چې د بایو له دې لوړېدو سره به دا ژمی څنګه تیروي. په وروستیو څو کلونو کې په کندوز ولایت کې د کبونو د روزنې فارمونو وده کړې او په دې برخه کې زیات شمیر کسانو هم پانګونه کړې ده. د دې ولایت کب روزونکي له خپل کاروبار نه خوشحالي څرګندوي، خو د طالبانو له سرپرست حکومت نه غواړي چې له بهرنیو هیوادونو څخه د کبانو پر وارداتو بندیز ولګوي ځکه د دوی په وینا بهرنیو کبانو د دوی بازار زیانمن کړی دی. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور حال راکوي.
د کبانو فارم لرونکي کندز د کبانو د تولید لاړخه په ځان بسیا شوی دی. په دې ولایت کې د کبروزنې فارم لرونکي وایي چې کبروزنې په دې ولایت کې ښه نتیجه ورکړې او دغه صنعت په کندز کې د ودې په حال کې دی، خو دوی د طالبانو سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې له بهرنیو هیوادونو څخه افغانستان ته د کبانو پر واردولو بندیز ولګوي ځکه د دوی بازار زیانمن کړی دی. په کندز کې د کپروزنې د ټولنې مسؤل اتولا په دې تړاو ازادۍ روډیو ته وویل
امارت اسلامي نم غوښتنه ده چې دې ته توجه وکړي. خارجي میان د حد نه زیات راځي. دغه درې میاشتې په جمعه کې دغه وطني میانو ته وخت ورکړي. تاجرانو ته وایي چې دا تاسو د دې وطني میانو استفاده وکړي، بعد د درې میاشتو نو بغیر ګوبې ته خارجي میان راځي بیا فروا نه کوي. نو په دغه صورت کې به ته اوس مونږ کولای شو چې مای پروري په خو ودرو.
د کپروزونکو په خبره د کبانو هر اوس په یو جریب ځمکه کې جوړ شوی او پکې 2000 ماهیان روزل کیږي او د شپږ میاشتو په موده کې پلورلو ته چمتو کیږي. حشمت الله چې خپل لس جریب ځمکه کې د کبانو د روزنې فارم جوړ کړی وایي د نورو کرنیزو محصولاتو په پرتله د کبروزنې عواید ښه دی.
مثال تیارمایی است، دغارمایی است، راو است. دیگه در گذشته فروش مون فروشات ما
دلته موږ تیاره ماهی، زغاره ماهی، لقه ماهی، مار ماهی او څو ډوله نور ماهیان لرو. پخوا زمون کاروبار خو اوس یو اندازه پیکه شوی دی، خو بیا هم شکر دی روزګار می پرې چلیږي.
15 کلن سلیمان چې په کندز ښار کې د ماهی پخولو دکان لري وایي د بهرنیو کبانو په پرتله وطني کبان له ښه کیفیت او خوند څخه برخمن دي.
مخکې حکومت کوم کاروبار خو اوس هم شکر دی ښه دی، خوی شو خو د دې په نسبت باندې بیا مخکې ښه و. اوس چې د هغې په نسبت باندې پیسه دومره نشته دی او دا زغاره مایی چې دی کیلو په 350 روپۍ ده کیلو، تیاره بیا 400 روپۍ ده کیلو. تیاره بیا خلک ډېر خوښوي نسبت د زغارې، هم خار نه لري هم خوب.
د کندز د کرنې د ریاست چارواکي وایي په دې ولایت کې نږدې 300 د کبانو فارمونه موجود دي او سږ کال په کندز کې 400 ټنه کبان تولید شوي دي. د دغې ادارې د مالدارۍ او حیواني روغتیا امیر نجیب الله حسن آزادی رادیو ته وویل
د کندوز په ولایت کې تقریبا 300 فارمونه وجود لري. سابق کې مثلا 300 تونه بازار ته عرضه کول اوس محصولات زیات شوي دي. مثلا سابق کې 300 تونه اوس 400 تونه ماهیان بازار ته په کال کې عرضه کوي. الحمدلله تولید په برخه کې کندوز تقریبا خودکفایي ته رسیدلی.
دا مهال د کندوز په بازارونو کې یو کیلو ښه کبان له 350 افغانۍ نیولې تر 500 افغانۍ پورې قیمت لري. کندوز په شمال ختیځ زون کې د پریمان او بو د ښې هوا په درلودلو سره د هر ډول غلو دانو کښت او د حیواناتو روزلو ته مناسب ولایت دی. د چارواکو د معلوماتو له مخې د دې ولایت 50% خلک په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او کلنی عواید یې هم له همدې درکه دی.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وهي.
اگر ما اشتباه نکنیم تانوز ماشما قانون بانکداری نداریم.
نور هغه سیاست مداران چې همیشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې ویشي باید هغوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مپشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
له ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په کابل ښار کې یو شمیر سوالګر وایي د طالبانو د حکومت لخوا تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې، نو ځکه تر اوسه سوال ته ناست دي. دوی د ازادۍ راډیو خبریال خاطر پردیس ته ویلي دي چې اقتصادي وضعیت ښه نه دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د سوالګرو د راټولولو کمیټې د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې تر دې مهاله یې نږدې 12,000 سوالګر د کابل ښار له بېلابېلو سیمو راټول کړي دي.
دا په کابل ښار کې د یوې سوالګرې ښځې غږ دی. نوموړې ویل ډېره مجبوریت یې سوالګرۍ ته مخه کړې. د ښځې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د خپل کور او مړ شوي زوی د کور مسؤلیت ورتر غاړې دی.
زه مجبوره یم په دغو پیسو چې لمسی مې ناروغه دی درمل ورته واخلم. بله خبره دا ده چې زه دلته کله 500 او کله هم 150 افغانۍ پیدا کوم. زه د بې ایمانه له دې دنیا لاړه شم که ما د دوه دانې ډوډۍ او یوه کیلو اوړه اخیستي وي.
د دغې مېرمنې په څېر یو شمېر ماشومان هم شته چې د کور مسؤلیت ورتر غاړې دی او د یوې مړې ډوډۍ لپاره یې درنو کارونو ته مخه کړې. 13 کلنه بهاره چې د خپلې کورنۍ د ډوډۍ او دسترخوان مسؤلیت ورتر غاړې دی او د واټونو پر سر کار کووي څومره د مخکې د طالبانو لخوا له کار کولو منع شوه. خاطره چې د 13 کلنې بهارۍ مور د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تر اوسه یې هیڅ ډول مرسته د هیڅ ادارې لخوا نه ده ترلاسه کړې.
موږ په کور کې شپږ کسی یو. ډوډۍ راوړونکی پلار وچې ناروغه دی. اوس زما دغه لور ده چې د کور لپاره خرڅ راوړي. تر اوسه پورې موږ سره یوه افغانۍ هم چا مرسته نه ده کړې، نه چا زنګ وهلی او نه چا زموږ خبر اخیستی.
خو په کابل کې د افغانۍ سره میاشتې ټولنه وایي هغه سوالګر چې د طالبانو حکومت لخوا راټولیږي دوی سره نقدې مرستې کیږي. د دې ټولنې ویان عرفان الله شرفزوی په دې اړه ازادي راډیو ته
هغه کسان چې د حکومت لخوا معرفي کیږي د پیژندنې نه وروسته ورسره مرسته کیږي. د یوه کس سره 2,000 افغانۍ مرسته کیږي. تر اوسه پورې له 2,500 زیات سوالګر ثبت شوي او مرسته ورسره شوې ده.
په همدې حال کې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د سوالګرو د راټولولو کمیټې د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې تر دا مهاله یې 12,212 سوالګر د کابل ښار له بېلابېلو سیمو راټول کړي. د دغې کمیټې په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په راټول شویو سوالګرو کې له 10,000 زیاتې مېرمنې وي چې تر څېړنو وروسته شاوخوا 4,000 مستحق وپېژندل شوې. د یادې کمیټې په وینا هغه سوالګر چې د طالبانو حکومت لخوا راټولیږي له پیژندنې وروسته مرسته کوونکو بنسټونو په ځانګړي ډول د سره میاشتې ټولنې ته معرفي کیږي. د طالبانو حکومت 3 میاشتې وړاندې په کابل کې د خپل مشر ملا حبت الله په امر د سوالګرو د راټولولو لړۍ پیل کړه چې دغه بهیر اوس هم روان دی. د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې له کله نه چې طالبان په افغانستان واکمن شوي بېکاري او بېوزلي زیاته شوې او ډېری سوالګر وایي چې د مجبوریت نه سوالګرۍ ته مخه کوي.
سوالګرو شکایتونه چې وایي طالبانو دوی له سواله منې کړي خو مرسته نه ورسره کوي. د خبرونې په دوام کې یو په زړه پورې راپور لرو له غزنی نه چې وایي یو په غزنی ولایت کې یو واده شوې بنګالۍ میرمنه له کلونو وروسته بریالۍ شوې چې اوس له خپلې کورنۍ سره اړیکه ټینګه کړي او کله ناکله پر انټرنیټ هم خبرې ورسره کوي.
لخبرونو ور اخوا
د غرمنی خبری مجله د برخه تمو یو ځل بیا ز احمد تکل هرکلای کوم. دا برخه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو په مخکتنه پیلو. اسدالله لودین ته وکشي.
ترکیه کې حکومت پلاوا ډیلی سبا ورسپانې لیکلي چې ترکیه د سګ میلادي کال له پایله له 101,000 زیات ناقانونه کډوال له خپلې خاورې شړلې دي. ورسپانې د ترکی چارواکو په حواله ویلي د ډیپورت شوو کډوالو دا شمیر د تیر کال پرتله 125% زیات والی ښیي. مطلب کې راغلي له ترکیې د ډیپورت شوو کډوالو لوی شمیر افغانان او په دویم قدم کې پاکستاني اتباع دي. ډیلی سبا لیکلي سږ کال ترکیې 50,000 افغانان په چارتر او نورو عادي الوتکو کې بیرته افغانستان ته استولي. وړاندې لولو ترکی چارواکي دا مهال د نږدې 19,000 نورو ناقانونه کډوالو په ډیپورټولو کار کوي چې د ډله کې هم څه باندې 15,000 افغانان شامل دي. که څه هم د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته له افغانستانه د ناقانونه کډوالو څپه ګړندۍ شوې، خو ډیلی سبا د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په حواله لیکلي ترکیه افغانانو ته د پناه ورکولو یا خوندي ځای برابرولو مسؤلیت نه لري. د مطلب په پای کې راغلی چې ترکیه له ایران سره د پولې خوندیتوب ته اضافي سرتیری لیږلی څو پر دغه پولې د ناقانونه کډوالو د اوښتو مخه ونیسي. ترکیه دا مهال د شاوخوا 5 میلیونه ناقانونه کډوالو کوربه ده، خو د دغه هیواد امنیتي ځواکونه وخت نا وخت له کډوالو سره په ناوړه چلند او شکنجې تورن شوي دي. تازه څو ورځې وړاندې د انقرې پولیسو وویل چې 15 افغان پناه غوښتونکي د خپل هستوګنځي دننه د چړې په وسیله وژل شوي دي. د دغه پیښې انګیزه معلومه نه ده، خو پولیسو یې په اړه د پلټنو خبره کړې ده. له هند خبرېدونکو د پرنټ آنلاین او ورځپاڼې لیکلي سخت ژمی په افغانستان او اوکراین کې بې ځایه شوو ته په تمه دی. ورځپاڼې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یا UNHCR پر هغو اندېښنو تمرکز کړی دی چې ویلي دي میلیونونه بې ځایه شوي کسان په افغانستان، اوکراین او منځني ختیځ کې له خطرناک او بېساري ساړه ژمي سره مخامخېدونکي دي. د کډوالو دغه ادارې ویلي ډېر دغه بې ځایه شوي به د ژمي پر مهال له داسې وضعیت سره مخامخ شي چې هم مهاله به د خوراکي موادو د اخیستو او ځان پټولو وس ونه لري. مطلب کې لیکل شوی چې د ژمي پر مهال د افغانستان په یو شمیر سړو سیمو کې د حرارت درجه منفی 25 ته ښکته کیږي، خو اندېښنه دا ښودل شوې چې همدې هوا کې یو شمیر کورنۍ تر خیمو لاندې ژوند کوي. د مطلب په پای کې راغلي سیلونو او زلزلو سږ کال په ټول افغانستان کې زرګونه کورونه ړنګ کړي چې د اکثرو هغو اوسیدونکو لا هم نه دي توانېدلي چې خپلې ورانې مینې بیرته ورغوي.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. شاوخوا 40 کاله مخکې غزنی ته راواده شوې بنګالۍ میرمنه اوس بریالۍ شوې چې له خپلې پخوانۍ کورنۍ سره اړیکه ټینګه کړي. دا وایي خوشاله ده چې پر انټرنیټ خبرې ورسره کوي، خو دا وایي غواړي چې یو ځل بیا خپل پلرني ټاټوبي ته ولاړ شي. نوموړي میرمن وایي څو ځلې هڅه کړې ده چې ویزه واخلي خو نه ده بریالۍ شوې.
دا غزنی قرباغ ولسوالۍ په میرخان کلی کې یو وړوکی سپیرو او خټین کور د دغه کور په انګړ کې د دروازې شاته په جرګه کې شپږ دانې میژې او موژان ولاړ دي. دا انګړ په یوه برخه کې د ونو پاڼې او خاشې اوارې دي. په دغه پاڼو او خاشو کې یو شمیر چرګې چرګان مشوکې وهي. په انګړ کې شمال لور چوترې ته د دلیز او دلیز ته بیا د دوو خونو ورونه راخلاص دي. په شلاسته خونه کې شاوخوا 80 کلنه میرمنه چې پښتني ګڼ کالي اغوستې ناسته ده. دا د بنګال د پلازمینې ډاکې ښار صوفیا ده چې نصیب تر د کن تېره کړې ده.
امی بنګلادیشی ډاکه یم.
صوفیا په 12 کلنۍ کې په خپل ښار کې واده سوې، دوه زمنې پیدا سوې او بیا 5 کاله وروسته کونډه سوې ده. له کونډتوب څخه وروسته خپلو لیورو د میراث خوري په ډول خرڅه کړې او بیا د پاکستان کراچۍ ښار ته راوړل سوې. خو د بنګال صوفیا اوس صوفیا نه بلکې د غزنی سلطان بیبی ده، ځکه هغه په کراچۍ کې په 3,000 پاکستانی کلدارو یو افغان ځوان عبدالحبیب ته واده سوه.
کراچی ظالمان پټ کو څه کوي دا خبر ما یاد ظالمان غلې را وړي دي میرا سفر را وړي دي پټ را وړي دي دوه بچه مې مورې پاتې خوان مې مرګې
عبدالحبیب سلطان بیبي خپل کلی ته راوسته او دلته یې ګډ ژوند پیل کړ د هغې په دغه ګډ ژوند شاوخوا څلوېښت کاله تیریږي سلطان بیبي په دغه څلوېښت کلنه دوره کې زیات شمېر کړاوونه ګاللي له پښتني دودونو سره نابلدتیا د ژبې نه زده کړه بې اولادي له دوو بنو سره ګډ ژوند د خاوند په لاس ځینې وخت وهل ټکول په افغانستان کې وسلوالې جګړې او داسې نور هغه څه دي چې سلطان بیبي کړولې ده
دغه فانډې به د مې سار کې دغه کلی کې مې وډالې دغه لوکتنه مکتنه نه ده سار کې به مې فانډې وډالې دغه کلی کې دغه کلی کې دغه کلی کې خرڅوالې
خو سلطان بیبي وایي اوس یې په بنګال کې د فیسبوک له لارې خپله کورنۍ موندلې او له کشر زوی سره په انټرنیټ کې خبرې کوي دا وایي غواړي چې یو ځل بیرته د دریو میاشتو په مخه بنګال ته لاړه سي چې د خور ورور زوی ورېندارې ورېرو او کورنۍ دیدن وکړي
مور مې مړ سو پلار مې مړ سو ورور مې مړ سو اوس یو ورور ژوند دی یک بچه مې ژوند دی هر یو خور ژوند دی
لا غوسر دی عربی ته کیږي نه
تلیفون کوم فیسبوک کې پیدا درای کله شم پیدا کیر کې شه دی کوی رازا نو قدرت نه لرم سره مې نسمان دی بیا بیرته راځم درای د ماشه د برای ورځم کلی کوربن سره دیدن وکم بیرته راځم
سلطان بیبی وای زوی مې نصیر اتلی وای نه په ژبه پوهېږم چې افغانستان ته درسم نه لار لیکه راته معلومه ده په ما پسې تل ژاړي او غوښتنه کوي چې یو ځل بنګال ته راسه
زوی مې زاړې بدوزي کوي کوی راسه امې نه زبه پیږم نه مې تلی سم ورو ورته کوی ته راسه زوی مې ورته کوی ته راسه بیا مو ستوری نه ګرځوم خالي یو بار دیدن دپاره راسه ته بیا دیدن وکړې بېرته به لاړې شي
سلطان بیبي غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت دې ورسره مرسته وکړي چې دې ته د تګ را تګ اسانتیا برابره کړي هڅه مو وکړه چې په بهرنیو چارو وزارت کې د سلطان بیبي خبره د طالبانو حکومت له چارواکو سره شریکه کړو خو ځواب مو ونه موند د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې ځینو کسانو د بنګالۍ صوفیې اوسنۍ سلطان بیبي ترڅنګ یو شمېر بنګالۍ او ګڼ شمېر هندۍ مېرمنې هم راوستې او دلته یې کورونه سره ودان کړي دي
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
په هنه
زه یم په مرتب کې د باران لپاره باندې نشم په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا
د دې غرمنۍ خبری مجلې په وروستیو شیبو کې یو قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمایي کې 15 دقیقې او نیز بس لرو په نننۍ خبرونه کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د امنیتي چارواکو لخوا د داعش ډلې پر ضد د پوځي عملیاتو پر څرنګوالي خبرې کوو خدا شیبا ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زما محمد احسن میجما د هلمند د سنگین د ولسواله څخه زه په دواړو ښه باندې ما یو بیان باید دا ماشین په وخت باندې راکوسی او مستبد کورو د اسرایو زمينه برابر سی موږ د بل په کورو کې ژوند گزاره کو د کریه په اسرایو کې ما د طالبانو مشران څه موږ دا واړو چې موږ ته د اسرایو د ځایو زمينه برابر کړي زادي راځي په صفه دا مننه ده چې موږ دا د طالبانو د مشران پوری ورته السلام علیکم
سلام رادیو آزادی تا سلام خودم خوشحال و کامیاب لرزر دگروال حیات الله احمد ایجاد نمی زحمت در کار اول موږ یو مشکل ده مو خو سپینګیر خالي کې 51 کلن سره ما زیاره د وخت سره مصاب د تقاعد منر کې وی چې په دوه کې وتوجه په سره چې زو شي بیا نو ټولې پیسې په تقاعد مصرفي دوام دغه د پاکستان مورید کې مې داسې نظر درلود چې ما به هغه دی دغه د موږ مهاجر هلته ډېر په تکیفي وي، ډېر بېعزته کوي. دا خو والا که د یوه افغان نفس ومیني چې یو افغان د خارج کې سپک شي یا د بېعزتي ورته وشي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
زموږ راګله آزادۍ رادیو اوري قدر من اوریدونکو، څو شیبه وروسته اسد الله لودین سټوډیو ته راځي د 15 دقیقې اونیس پروګرام د وړاندې کولو لپاره. خدا شیبه د